طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې د تعلیمي پروګرام ګرانو زده کوونکو سلامونه. ستړي ماشای خدای دې وکړي چې ټول قدرمن زده کوونکي به ښه وای، درسونه به مو په خیر روان وي. او نن ورځ به د طبی زده کړې د نوي درس لپاره حاضر شوی وای. درنو زده کوونکو، نن یو ځل بیا د طبی زده کړې اړوند نوی درس وړاندې کیږي. د طبی زده کړې د پنځمې دورې د فارماکولوژي برخه پیلېږي. د فارماکولوژي په همدغه برخه کې ډیر مهم درمل اغار وړل شوي دي. راځئ نوي درس ته صفحه واړوئ. فارماکولوژي پیلېږي. فارماکولوژي هغه علم دی چې د درملو د مطالعې څخه بحث کوي. درمل موږ ته مطالعه کوي. څلور پنځوسمه صفحه راواړوئ. نن پکې یوازې درې درمل پیژنو. دا هغه درمل دي چې حتما تاسو په کورونو کې دا لیدلی دي. که په کور کې مو نوی لیدل، یو څوکی درخایي، یوه زړه مور یا یوه میلمانه ښځه راځي کور ته، هغه وایي چې ته خو د طبي زده کړې زده کوونکي فلانه یا فلانیه، زما نسخه درته راخلم یا زما درمل درته راخلم، ته به ماته ده ووایي چې نه د څه لپاره استعمالیږي. ماته خو ډیر راخیستل کیږي، همیش هر ځای کې چې وم ماته دغه درمل راواخیستل شي. معمولا زړې ښځې یو ناڅاپه غږ وکړي چې هغه میخ کې چې زما درمل کوړي دي هغه راواخله، چې دا یې وګوري چې دا د څه لپاره دي، ښه درمل دي که نه دي ښه، یا دا ډاکټر چې ماته کوم درمل راکړی وو د څنګه درمل دي. په دې اړه یو اندېښنه لري، ضروري تاسو سره هم شریکوي. نو ډیری درمل چې ما سره شریکیږي، زه هماغه درمل په کتابونو کې هم راوړم، ځکه زه پوهیږم چې دا درمل بیا زموږ د زده کوونکو سره هم شریکیږي، چې یو له هغې څخه ډوم پیریډون هم زده کړئ. که چیرې تاسو ته د ډوم پیریډون درملو کوتای درکړل شي، باید په اړه خو یې څو خبرې وکړئ، یا په اړه خو یې ورته ووایئ چې دا د دې لپاره استعمالیږي. ګونګ خو پاتې نه شئ. ډوم پیریډون په قوس کې هم لیکل شوی دی. ډوم پیریډون په ما پسې ووایئ، ګورئ، ډوم پیریډون دا ډیر عام استعمال لري. دا درمل لیکل شوی دی دا ګولۍ د معدې د ایشیدو او د قای لپاره استعمالیږي. د معدې د ایشیدو پر وخت هم استعمالولی شي، او د قای لپاره چې یو نفر ته قای ورځي په هغې وخت کې هم استعمالولی شي. معمولا په دې حالتونو کې کله چې معده ایشیږي د معدې درد وي، نو د معدې دردونه هم آرامه وي. ډوم پیریډون دا د معدې دردونه هم آرام وي. کوتای وګورئ، تاسو مجبور نه چې دغه یو کوتای په نظر کې یا په ذهن کې ولرئ. شاید مختلف رنګونه تاسو ته راوړل شي، مختلف کوتي تاسو ته راوړل شي، خو د ډوم پیریډون نوم باید تاسو له حافظې ونه باسئ. تاسو ګورئ کوتي باندې لیکل شوی ډوم پیریډون، له دې وروسته په کوتیو باندې چې کوم نومونه لیکل شوي دي یا کوم څه لیکل شوي دي، لږ تاسو ورو ورو ورسره آشنا کوم. یو وخت پر راځي چې په کوتیو باندې ټول لیکل به تاسې حافظې ته سپارئ، یا به د ټولو لیکلو په اړه پوهیږئ که یې حافظې ته وم نسپارئ، هغه کوتي باندې چې هر څه لیکل شوي تاسې به پرې پوهیږئ. فرضاً په دې کوتي باندې لیکل شوي ډوم پیریډون لاندې ټابلیټس لیکل شوي دي. ولې ټابلیټس ورباندې لیکل شوي؟ مانا دا چې دا ګولۍ دي. اوس یو نفر دی تاسو ته دغه کوتای درکوي، ته به ورته وایي دا ګولۍ دي، ځکه دغه نوم به یې ګورئ ټابلیټس. او که څوک درته ووایي دا څو ملي ګرامه دي، تاسې ګورئ ښي طرف ته په یوه سره شکل کې یا په دایروي شکل کې لس ام جی لیکل شوی دی. مانا دا چې لس ملی ګرامه، لس ام جی. لاندې ښی خوا کې، لاندې او ښی خوا کې د دې کمپنۍ نوم دی کریسنت، دغه مهم نه دی. او تر ټولو چپ طرف ته لاندې دیرش ټابلیټس لیکل شوی. مانا دا چې په دې کوتي کې دیرش ټابلیټس دي، دیرش ټابلیټس پکې دي. ګورئ دیرش ګولۍ پکې دي. د ډوم پیریډون په هکله پوه شوی. دومره زده کړئ، دا مه زده کوئ چې په یو کوتي کې دیرش ګولۍ وي، لس ملي ګرامه، دا مهم نه دي. تاسو دا مهمه ده چې کله چې یو کوتای در وړل شي، په دې هم پوه شي چې څو ملي ګرامه ګولۍ دي، څو ګولۍ پکې دي. ګولۍ دي که شربت دی، که انجکشن دی، انستان ده، په دې هم باید پوه شئ. هغه د درملو د کوتي څخه باید پوه شئ. نور په دې باید تاسې مخکې له مخکې پوهیږئ چې دا ګولۍ د معدې د ایشېدو او د قای لپاره استعمالیږي. کله چې معده ایشېږي، دردونه پیدا کیږي، معمولا دا ګولۍ ورکول کیږي. ځینې وخت ایزومیپرازول او اومیپرازول سره یو ځای ډومپیریډون په ګډه جوړې شوې دي. مانا دا چې هغې ته وراچول شوي دي. هغه علت دا وي چې که د معدې دردونه وي، هغه باید آرام کړي. په لنډ ډول د معدې د دردونو لپاره هم ډیر استعمال لري، ځکه کله چې میدای شيږي د معدې درد وي، کله چې کای رامنځته کیږي، هغه لار باید خلاصه شي. پایلوریک سپینټر یا د معدې وال یا خوله خلاصوي تر څو معده ژر تخلیه شي. په اړه یې ډیر نه غږیږم. په راتلونکي کې تاسو ته په یو عادي او ځانګړې میتود سره د ټولو درملو میکانیزمونه ښایم. اوس یوازې ورسره آشنا شئ. راځئ بل درمل پاروکزیټین. پاروکزیټین پیژنو. پاروکزیټین ډیر عام استعمالیږي. ګورئ پاروکزیټین، پاروکزیټین. موږ د فاروق کلمه لرو، په هغې کې غټ کاف وي. فاروق نومونه ډیر دي، دا کوچنی کاف دی. خو په دې کې پیدا پاروکزیټین، پاروکزیټین. قوس کې هم پاروکزیټین لیکل شوی دی، پاروکزیټین. دا درمل د ذهني ستونزو او فشار د له منځه وړلو لپاره استعمالیږي. کوم فشار؟ د ذهني ستونزو له امله چې کوم فشار رامنځته کیږي، هماغه له منځه وړي. یعنی عصبي فشار له منځه وړي، د وینې فشار لپاره نه. ګورئ دا درمل د ذهني ستونزو او فشار، ذهني ستونزې رامنځته شوي وي، ذهني فشارونه رامنځته شوي وي، په دماغ باندې فشار زیات وي، د هغې د له منځه وړلو لپاره استعمالیږي. دا درمل د ذهني ستونزو د ختمولو لپاره استعمالیږي. فشار، ذهني فشار خایو، د هغې د له منځه وړلو لپاره استعمالیږي. ځینې خلک وایي چې ورا زه سخت ذهنا ناارامه یم، ذهني فشار لرم، پاروکزیټین ورته ډاکټران ورکوي. انځور ته ګورئ، پاروکزیټین پرې لیکل شوی دی، لاندې ټابلیټس لیکل شوی دی، او د ټابلیټس ښی خوا کې شل ایم جی لیکل شوی. مانا د شل ملي ګرامه ګولۍ دی، شل ملي ګرامه ګولۍ دی. او پورته لیکل شوی درې ضرب لاس ټابلیټس. مانا دا چې درې پکټ پکې دي، خو لاس لاس ګولۍ دي. په هر پکټ کې لاس ګولۍ دي. درې ضرب لاس مانا دا چې درې ضرب لاس دیرش ګولۍ پکې دي، ځکه درې پکټ پکې دي، په هر پکټ کې دیرش ګولۍ دي. البته لاس ګولۍ دي، درې ضرب لاس دیرش ګولۍ. پاروکزیټین هم تاسې وپېژندل، د عصبي ستونزو د له منځه وړلو لپاره استعمالیږي. عصبي فشار له منځه وړي، عصبي ستونزې له منځه وړي. راځئ لاندې دریم ډول درمل سپایرو نولاکټون پیژنو. سپایرو نولاکټون ګورئ، قوس کې وګورئ، سپایرو نولاکټون. سپایرو نولاکټون په یو وارې ما وایي درته سختیږي. سپایرو نولاکټون په دې ډول چې ورسره بالات شئ، بیا درته آسانیږي. به پراتلون کی وقت که پو بیڑا سرام یلشه سپایرون لکتون گوره سپایرو نو لکتون سپایرون لکتون سپایرون لکتون درمال د څل لپاره استعمالیږي. لاندې لیکل شوی دا درمل د بدن د پړسوب د کمولو لپاره استعمالیږي. د پړسوب یا اډیما د له منځه وړلو لپاره استعمالیږي. پړسوب له منځه وړي په بدن کې چې کله پړسوب رامنځته شوی وي هغه ناروغانو ته دغه ورکول کیږي. معمولا هغه ناروغان چې ستر عمر دي د دوی د زړه ناروغۍ وي، د زړه د ناروغۍ تر څنګ معمولا پړسوب هم وي چې هغې ناروغانو ته سپایرون لکټون درمل ورکول کیږي. انځور کې د کوتای ګورئ، دا سپایرون لکټون درمل د ټابلیټ سي 25 ملي ګرامه او اورال یوز پرې لیکل شوی دی، یعنی د خولې له لارې خوړل کیږي. په درملو یا په کوتیو باندې چې کوم نومونه دي دا لږ لږ تریخایو تر څو ورو ورو ورسره بلد شئ. په یو وار ټول نه درته ښایم، ځکه یو څو درمل چې درته وښیم خپله ورسره بلدیږئ. تشویش مه لرئ، اندېښنه مه لرئ. د کتاب 55 صفحه پیدا کړئ، لازکس قوس کې همدغه لازکس لیکل شوی دی، لازکس پیژنو. لازکس ډیر عام استعمالیږي، ډیر استعمال لري. انځور ته مو وګورئ، دلته ما د لازکس انجکشن راخیستی دی، ګولۍ هم شته دی. لیکل شوی دی لازکس درمل د لوړ فشار د ښکته کولو لپاره استعمالیږي. لازکس درمل د پړسوب د کمولو لپاره هم کار کوي. د ګولۍ او ستنې په ډول په درملتونونو کې پیدا کیږي. ګورئ لازکس درمل د لوړ فشار د ښکته کولو لپاره استعمالیږي. لازکس د لوړ فشار د ټیټولو لپاره استعمالیږي. ګورئ ډیری وخت د لوړ عمر کسان د لوړ فشار د ستونزو سره مخ کیږي. لوړ فشار یو جدي خطر دی د بدن لپاره. که دوامدار پریښودل شي نو شاید لوړ فشار ځینې ستونزې رامنځته کړي. د لوړ فشار له امله په دماغو کې ځینې وخت رګونه شکیږي یا رګونه څیرې کیږي، چې هغې ته دماغي سټروک یا سی وی ای وایي، یعنی گزار هم ترې منځته راتلای شي. د لوړ فشار له امله ړوندوالی هم رامنځته کیدای شي. که چیرې فشار ډیر لوړ شي نو ړوندوالی هم رامنځته کیږي، ځکه د سترګو په دننه کې کوچني رګونه دي چې هغه تخریبیږي. د زړه حملې تر څنګ نورې ګڼې ستونزې، د پښتورګو عدم کفایه یا رینل فیلر دا هم رامنځته کیدای شي. پښتورګې خپل کار پرېږدي. نو لوړ فشار جدي خطر دی. کله چې تاسو دا ډول ناروغان وینئ نو د لوړ فشار لپاره به لازکس ورته ورکوئ. لازکس درمل که د انجکشن په ډول ورته ورکړئ په څو دقیقو کې، حتی په ډیر کم وخت کې، دغه کس لوړ فشار راټیټیږي. میکانیزم یې اوږد دی، خو په لنډ ډول به ووایو چې د لازکس ګولۍ یا د لازکس ستنې دا اصلا د تشو میتیازو د زیاتوالي سبب کیږي. یو نفر بیا په زیات اندازه مایعات خارجوي. کله چې زیات مایعات خارج شي نو د وینې څخه زیات اوبه یا اضافي مایع بهر ته وځي. کله چې د وینې والیم کم شو، حجم یې کم شو، بالاخره حالت داسې رامنځته کیږي چې د وینې فشار یا لوړ فشار هم ټیټیږي. نو لازکس درمل دا د لوړ فشار ناروغانو ته ورکول کیږي. کله چې فشار ډیر لوړیږي د هغې په کنټرول کې مرسته کوي. اصلا دوامداره د لوړ فشار لپاره مختلف درمل کارول کیږي، لکه موږ مخکې کتابونو کې یا مخکې درسونو کې ویلی دي، املوډیپین یا املوډیپاین، انالپریل، تر څنګ یې ګڼ شمېر نور درمل. خو لازکس بیا د لوړ فشار په راټیټولو کې یک دم رول لري. یو ناڅاپه لوړ فشار ټیټوي. ګورئ لازکس بیا هم وایو، لازکس قوس کې هم لیکل شوی دی، لازکس درمل د لوړ فشار د ښکته کولو لپاره استعمالیږي. لازکس درمل د پړسوب د کمولو لپاره هم کار کوي. ځینې وخت لوړ فشار رامنځته شي، د لوړ فشار یا د زړه د ناروغیو په پایله کې هم پړسوب رامنځته کیږي، د ګډې په برخه کې، په نورو برخو کې. نو دا درمل په دې میکانیزم چې د بدن څخه زیات مایعات خارجوي د بدن پړسوب هم کموي، ځکه پړسوب خو د زیاتو مایعاتو تجمع ده، د زیاتو مایعاتو یو ځای کیدل دي یا ځای په ځای کیدل دي چې د رګونو څخه زیات مایعات بهر شي. کله چې د رګونو څخه زیات مایعات بهر شي وي نو پړسوب رامنځته کیږي، خو کله چې دا درمل استعمال شي نو د پښتورګو له لارې زیات ادرار د وینې څخه بهر ته وځي، نو په رګونو کې به مایعات کم شي، نورم بالاخره هغه مایعات چې بهر ته وتلي وه به بیرته رګ ته داخل شي، نو په دې حساب پړسوب هم کمیږي. ګورئ، لازکس درمل د لوړ فشار د ښکته کولو لپاره استعمالیږي. لازکس درمل د پړسوب د کمولو لپاره هم کار کوي. د ګولۍ او ستنې په ډول په درملتونونو کې پیدا کیږي. د ګولۍ په ډول هم پیدا کیږي، لازکس ګولۍ شته دی، او د ستنې په ډول هم پیدا کیږي. انځور ته ګورئ، انځور کې تاسو ته د لازکس د ستنو کوتای ښودل شوی دی. لازکس ورباندې لیکل شوی دی. ښي طرف ته انجکشن کلمه، انجکشن څه ته وایي؟ ستنې ته وایي. او لازکس یو تجارتي نوم دی، په دې هم پوه شئ. د لازکس لاندې پروسامایډ لیکل شوی دی. پروسامایډ همدغه درمل دی چې د رګونو څخه، یا په دې ډول وایم چې د پښتورګو له لارې زیات مایعات د تشو متیازو په ډول بهر ته خارجوي. پروسامایډ ورته وایي. ګورئ، قوس کې لیکل شوی دی پروسامایډ. پروسامایډ فارمولا ده. اوس کیدای شي د پروسامایډ درمل په نورو نومونو سره هم وي، خو پروسامایډ درمل هغه درمل دی چې هغه د رګونو څخه مایعات کموي، په دې حساب لوړ فشار هم ټیټوي، تر څنګ د وینې هغه والیم چې زیات شو هغه هم ټیټوي، او پړسوب هم کموي. لازکس باندې هم پوه شو، زده یې کړی، ډېر مهم درمل دی. یوه خبره په یاد ولرئ، کوم درمل چې مونږ وایو تر هغې تاسې دغه درمل زده کوئ. کله چې هر اړخیز پوه شئ، مونږ په راتلونکي کې ناروغۍ هم وپیژنو، بیا په هغې وخت کې تاسې کولی شئ توصیه یې هم وکړئ. خو اوس لپاره باید له ډاکترانو همکاري وغواړئ یا مشوره وغواړئ. فرضاً یو درملتون ته یو نفر ځي دا درمل رانیسي، باید سمدستي داسې کار ونه کړي چې د لوړ فشار ناروغ ته همدغه درمل ورکړي، ځکه ځینې نور مسایل دي چې باید مونږ هغه ووایو له هغې وروسته تاسې دا کار وکړئ. فرضاً د لوړ فشار ناروغ دی، ته خو به وایي چې دا د لوړ فشار ناروغ دی، شاید د لوړ فشار ناروغي ونه لري، بله ناروغي ولري. نو ته لومړی باید هر اړخیز پوه شئ، له هغې وروسته لازکس یا نور درمل استعمال کړئ. نو دا خبره ټولو زده کوونکو ته کوم. په خپل سر سر له اوسه تاسې درمل مه توصیه کوئ، مشوره اخلئ، ځکه موږ خو یوازې دا برخه وایو چې دا درمل د دې لپاره استعمالیږي. کیدای شي تاسې تشخیص غلط کړی وي. فرضاً یو ناروغ دی، هغه د زړه حمله لري، تاسې فکر کوئ چې دا ځای درد کوي، دا خو ایزوفاجایټس لري، یا ستونی خراب، البته مرۍ خراب شوی دی، یا معده ده. نو هلته سم تشخیص نه کوئ، ځکه تاسې اوسه پورې د زړه حمله نه ده ویلي. هغه ځان ته یوه موضوع ده چې موږ یې په پاتولوژي کې یا په ناروغۍ کې مطالعه کوو. نو تاسې اومیپرازول ورته ورکوئ د معدې لپاره، هلته یو ناروغ د زړه حمله لري. نو تاسې به تر هغې د ډاکترانو په مشوره ځئ تر څو چې موږ د ټول طب موضوعات ویلې نه وي. زه به درته وایم چې اوس تاسې هر اړخیز پوهیږئ، اوس کولی شئ یوه دوا یو درمل توصیه کړئ. نور د درملو په کوتیو باندې هم تاسو ته انډیکیشن لیکل شوی دی په کومو حالاتو کې ورته ورکولی شو. فرضاً یو درمل دی په دې د حالاتو کې ورته ورکولی شو. په هغې ټولو باندې تاسې پوهوم، خو یوه خبره ضرور ده چې تاسې باید څه ناڅه هر اړخیز پوه شئ، په پاتالوژي باندې پوه شئ چې د ناروغي څه شی ده، تشخیص باندې پوه شئ، له هغې وروسته په درملنه، او د درملو په سایډ افیکټ باندې هم څه ناڅه باید پوه شئ، چې زه یې په راتلونکي کې په بل ډول هم تاسو ته تشریح کوم، تشویش مه لرئ. اوس یوازې تاسې دومره ورسره بلدوم چې هغه د درملو انځورونه ووینئ، د درملو انډیکیشن یا د استعمال ځایونه وپیژنئ، او کوم درمل چې ډیر خطرناک وي د هغې په اړه پوه شئ، په کومو حالاتو کې ورته ورکولی شو. لاندې ټرای میټابول هم پیژنو. ګورئ ټرای میټابول کوم ډول درمل دي. لیکل شوی دي دغه درمل د اشتها د ښه کېدو لپاره غوره تاثیر لري. ټرای میټابول د اشتها د ښه کولو لپاره ښه تاثیر لري. نور لیکل شوی دي د ټرای میټابول شربت تر څنګ یوه پوړۍ هم وي چې د شربت د خلاصېدو پر وخت شربت سره ګډي. ګورئ تاسې انځور ته ګورئ. په دې انځور کې ټرای میټابول شربت وینئ او یوه پوړۍ ده. ځینې کسان دا پوړۍ نه وراچوي یا ځینې کسان دا پوړۍ په ډبې کې پرېږدي ورته فکر یې نه یوازې شربت سي نه بې کومه ګټه نه لري ځکه دا پوړۍ کې هم مهم مواد دي چې د درمل په ډول دي. نو تاسې چې کله ټرای میټابول شربت استعمالوئ دا پوړۍ پکې حلوئ. د ټرای میټابول په هکله پوهیږو ګورئ بیا یې وایم. ټرای میټابول نوم یې هم همداسې لیکل شوی دی ټرای میټابول په قوس کې لاندې لیکل شوی دی دغه درمل د اشتها د ښه کېدو لپاره غوره تاثیر لري ښه تاثیر لري. ګورئ اشتها لپاره کارول کېږي. هغه کسان چې اشتها یې خرابه وي انورکزیا لري. انورکزیا به اشتهایی ته وایي. د هغو لپاره مونږ کولی شو ټرای میټابول ورکړو. خو یوه خبره په یاد ولرئ ټرای میټابول یو خاصیت هم لري چې هغه خوب راوستونکی دی. کله چې ټرای میټابول استعمالیږي یو نفر به سوست وي. معنا دا چې تر څلورویشت ساعتونو پورې تقریبا یو نفر هغه ډیر سوست وي خوب ورځي همیش یعنی تاثیر یې ډیر زیات دی. نو هغه کسان چې ډیر مصروفیت لري مطالعه کوي درسونه وایي نو دوی باید ټرای میټابول د اشتها لپاره ډیر استعمال نه کړي. بیا هغه ځینې نور شربتونه شته دي چې هغه ډیر خوب راوړونکي نه دي خو ټرای میټابول خوب راوړونکي دي. ښه د ټرای میټابول په هکله نور پوه شوی اشتها رامنځته کوي. ځینې خاص مواد لري چې اپیټایټ اجیټیشن رامنځته کوي. اپیټایټ اشتها ته وایي اجیټیشن تحریک. لکه په تېر درس کې دغه د اجیټیشن کلمه ویلې ده اجیټیشن تحرک یا لمسون د اشتها لمسون رامنځته کوي. ښه انځور ته وګورئ. ټرای میټابول اورل سلوشن دا معنی چې د اورل خولې له لارې محلول دی یعنی د خولې له لارې دغه محلول استعمالیږي. د ټرای میټابول د نوم لاندې لیکل شوی دی. نور کوچنی لیکل دي زرابین تاسې هم نه راوړئ چې پرې وایې ګورئ زه هم پرېږدم ځکه زه هم نه وینم. نو ټرای میټابول په هکله دومره بس دي چې تاسې ووایئ چې اورل سلوشن دی یعنې د خولې له لارې دغه خوړل کیږي شربت دی د اشتها د رامنځته کېدو لپاره کارول کیږي. نو اوس دا ډول درمل که استعمال هم کړئ ډیر نقصان نه لري ځکه تاسې کیدای شي یوازې ډیر خوب ته بوزي او اشتها مو ډیره ښه شي. معمولا هغه کسان چې کور کې ښه خوراک پوخ کړی وي نو هغوی کولی شي په نهارې نیم ساعت وړاندې همدغه شربت استعمال کړي. په اصطلاح زیات خوراک به وکړي ځکه اشتها راپاروي. د ټرای میټابول په هکله نور خبرې نه کوو. راځو کیلسي ته لاندې راشئ. ګورئ ټرای میټابول شربت هم تاسې حتماً لیدلی دی په کورونو کې مو استعمال کړی دی یا به تاسې حتماً داسې ناروغان لیدلی چې ټرای میټابول شربت استعمالوي خو تاسې هم په اړه پوه شوئ. ټرای میټابول لاندې کیلسي د کیلسي ګورئ د کیلسي دوه وارې لیکلی سي ورنان کړی. د کیلسي پوړۍ ویټامین ډي او کلسیم لري. ګورئ د کیلسي پوړۍ دا کیلسي ځانګړي پوړۍ دي ویټامین ډي هم لري او کلسیم هم لري. بیا وایم د کیلسي پوړۍ ویټامین ډي او کلسیم لري. نو د ویټامین ډي کموالی او د کلسیم د کموالی پر وخت استعمالیږي. کیلسي پوړۍ دا ځانګړي پوړۍ دي په هر درملتون کې پیدا کیږي. دا پوړۍ ویټامین ډي لري تر څنګ کلسیم لري. ویټامین ډي او کلسیم دواړه لري. نو د ویټامین ډي کموالی او د کلسیم د کموالی پر وخت استعمالیږي. کله چې ویټامین ډی په بدن کې کم شي په هغې وخت کې هم استعمالیږي او د کلسیم د کموالي پر وخت هم استعمال لري. یوه دانه پوړی ګوټې لاندې لیکل شوي، یوه دانه پوړی په یو ګیلاس اوبو کې په نهاره هر ورځ یو ځل یا دوه ځلې څښل کیږي. یوه دانه پوړی په یو ګیلاس اوبو کې باید واچوئ. یو ګیلاس اوبه راواخلئ، یخې اوبه، ډېرې سړې هم نه. نو په دې یخو اوبو کې په نهارې سره هر ورځ یوه یې وڅښئ، یا که دوه څښئ یوه مازدیګر کې په نهاره وڅښئ. کلسي پوړی ویټامین ډي تر څنګ کلسیم دخل لري. ګوره ویټامین ډي ته هغه کسان ډېره اړتیا لري چې هغه شیدې ورکوي ماشومانو ته، یا هغه میرمنې ډېره اړتیا ورته لري. تر څنګ یې هغه میرمنې هم ډېره اړتیا لري چې حمل لرونکي وي، دوی ویټامین ډي ته ډېر ضرورت لري. تر څنګ یې ماشومان هم ویټامین ډي ته ډېر ضرورت لري. تر څنګ یې کلسیم، کلسیم ته هم هغه میندې چې حمل لري یا شیدې ماشومانو ته ورکوي، دوی ورته ډېره اړتیا لري. نو د کلسي پوړی باندې هم پوه شوئ د کوم ضرر نه لري، کولی شي ناروغان استعمال کړي، ځکه د بدن د تقویې لپاره کارول کیږي، د بدن د قوت لپاره کارول کیږي. ځینې کسان وایي چې د طاقت ګولۍ یا د طاقت درمل راوړه، همدغه هم د طاقت په درملو کې حسابیږي. ښه، راځئ کلسي ته. کلسي وګورئ، کلسي پرې لیکل شوي دي او زر ملي ګرامه، زر ایم جی کلسیم لاکټیټ ګلوکونیټ، د کلسیم لپاره هغه مرکب چې کلسیم پکې دی، یا هغه مرکب چې کلسیم لري، هماغه مرکب نوم یې لیکلی دی. اورنج فلاولټ، معنی دا چې د اورنج یا د نارنج فلاولټ خوند لري، نارنجي خوند لري، د ملټو ته ورته خوند لري. ښه، د کلسي په درملو باندې هم پوه شوئ. ما ته ما ماشومتوب را یاد کړ، د چې کله ماشوم ومه په درملتون کې به چې کله ګوښې پاتې شوم، ما به دوه یا درې پوړۍ راواخیستې، یو ګیلاس اوبو کې به مې څښلې. ما به یوه پوړۍ نه ور اچوله، ځکه بیا به هغه خوند به یې خوږ ډېر نه و، ړنګ به و. نو کله به چې دوه یا درې پوړۍ ما ور واچولې، ډېر مزادار به و. په همدې خاطر ما ته هغه ماشومتوب را یاد شو چې همدغه کلسي پوړۍ په هکله پوه شو یا وغږېدو دلته. او ځینې وخت به ما د پوړۍ راواخیسته، د لاس ورغوي ته به مې واچوله، همداسې به مې خوړله. نو تاسې ماشومانو نه لرې وساتئ. ماشومان بیا دا نه ګوري چې ګټه لري یا تاوان لري، یا څه ډول استعمال کړم. دا خوږه مواد یا خوږه شیان له ماشومانو لرې ساتئ. گنی دغه یو مکمل ډبای چې تقریبا لس پوړۍ پکې وي، د میوه ورځم نشي، تاسې به خبر هم نه وایي ستاسې پوړۍ به کمیږي. تاسې به وایئ چې زما خو د دوه ورځې کیږي چې پوړۍ خورم، نو یوازې دوه یا درې پوړۍ باید کمې شوي وي، هلته واته پوړۍ کمې شوي وي. ښه، نو راځو دغه درس په همدې ځای پای ته رسوو. لازکس، ټرایمیټابول او کلسي. ګورئ، لازکس، ټرایمیټابول او کلسي په هکله پوه شوئ. لازکس د لوړ فشار د ټیټولو لپاره ښه درمل دي، ګولۍ هم شته دي، ستنې هم شته دي. ټرایمیټابول شربتونه د اشتها پرونکي دي، د اشتها لپاره ښه تاثیر لري، خو خوب هم ورسره رامنځته کوي. اوس ګورئ، ځینې وخت زه په ازمیانه کې یا په بانک کې داسې پوښتنه راولم چې ټرایمیټابول شربت د لاندې څه لپاره کارول کیږي. هلته لومړی جوز کې لیکلی چې د اشتها لپاره، دوهم کې لیکلی چې خوب لپاره، دریم کې لیکلی چې د درد لپاره، څلورم کې لیکلی چې د تبې لپاره. تاسو اوس بیا ګنګس کیږئ چې د خوب لپاره هم کارول کیږي، ځکه استاد تا خو ویلي چې د خوب لپاره هم تاثیر لري، خو اصلا یې موږ د څه لپاره کارو؟ اصلا خو موږ د اشتها لپاره دا درمل کارو، د خوب هغه تاثیر یې اضافي دی، هغه ته سایډ افیکټ وایي یا د څنګ تاثیر وایي. تر څنګ یو تاثیر دام وي چې خوب رامنځته کوي، دا سایډ افیکټ شو. نو تاسو په دې پوه شئ چې اساسي موږ دا درمل د څه لپاره استعمالوو. لکه موږ اساسي کلیمسټین درمل د الرژي یا د خارښت لپاره استعمالوو، خو په الرژي کې تبه هم وي، هغه له منځه وړي. د نورو تبو لپاره چې د نورو علتونو له امله رامنځته کیږي، هغه تبه له منځه نه وړي. ښه، هیله ده چې په دې هم پوه شوی وئ. راځي قدرمنو زده کوونکو حاضری اخلو. یو څلوېښتمه درسي خبرونه ده. د حاضرۍ تورای د بی تورای دی. په یو څلوېښتمه درسي خبرونه کې دوهمه دایره تور کړئ. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه اوسئ.
طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل
بیز دکړې له ډاکټر پوهان آریان سره